پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. و به ورچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې هم اعلان کړې. سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړه چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو د افغانستان په اړه پر تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د هرات امنیتي چارواکي وایي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ییز پولیس وژل سوی دی. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو ماسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاند وسلوالو تښتولی دی. او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړي چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د هرات امنیتي چارواکي وایي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ییز پولیس وژل سوی دي. د هرات امنیت قمندانې ویان عبدالاحد ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په پښتون زرغون کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ او دا تلفات یې واړول. ولیزاده وایي چې د پولیسو په مقاومت کې هم څلور طالب وسلوال وژل سوی دي. یوې امنیتي سرچینې بیا ویلي چې څلور سیمه ییز پولیس په دې نښته کې چې د شپې له اتو تر دوو بجو یې دوام وکړ وژل سوي او اووه تنه نورې د طالبانو لخوا یرغمل سوي دي. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو ماسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاند وسلوالو تښتولی دی. د رپورټونو پر اساس د انجینیر زلمي موټر چلوونکی وسلوالو په ډز وژلی او خپله د یې له ځان سره بیولی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون لیکلي چې د ننګرهار امنیتي او سیمه ییز چارواکي د دې پېښې جدي پلټنه او د انعکاس راډیو د بنسټګر انجینیر زلمي د موندلو او راخوشي کولو هڅه کوي. دا هم لیکلي چې په رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو برید د بیان پر ازادۍ برید ته یو هیڅ د توجیه وړ نه دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي روان کال بڼوالو د مالټو، نارنجو او لیمو له باغونو 100 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د کونړ د کرنې او مالداري چارو رئیس انعام الله ساپي ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه عایدات په څه باندې 2000 جریبه ځمکه د آبادو باغونو څخه راټول سوي چې تمه ده کال ته لاپسې پراخ سي. په کونړ کې د دغې میوې د عایداتو د زیاتېدو علت دا ښودل سوی چې د نورې میوې په پرتله لږ خرابیږي او سړو خونو ته هم ډېر ضرورت نه لري. سمو ژغلا زادې راډیو ری. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړي چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اجنس رپورت ورکړي چې د قطر امیر تمیم بن حماد ال ثانی ته بلنه رسیدلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به د یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. د دې شورا د تیر کال غونډه په قطر کې وه چې یوازې د کویت او قطر مشران ورغلي وو او د سعودي د بلاک ملاتړي هیوادونه یو هم نو ورغلی. د خلیج د همکاري شورا هیوادونه قطر، متحده عربی امارات، سعودي عربستان، بحرین، کویت او عمان دي. د 2018 کال په جون میاشت کې د سعودي په مشرۍ د خلیج اکثر هیوادونه په قطر اقتصادي او سیاسي بندیزونه ولګول او دا هیواد د تروریستانو پر تمویل او ملاتړ تورن کړ، خو قطر دا تورنه رد کړ. د اوکراین امنیتی ادارې وایي چې یو ډیر لوی سایبری حمله یې دفع کړی او اوکراین ویلي چې روسیا د دې کار تر شا لاس لري. د دې حمله هدف د اوکراین قضایي سیستم بلل سوی دی. د اوکراین امنیتی ادارې په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې هکرانو غوښتل د قضایي قوی سیستم هدف وګرځوي. د اوکراین امنیتی اداره وایي چې د سایبری حمله او کولو دا برید ډیر لوی وو. دوی په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. روسي چارواکو سمدستي د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د روسیا او اوکراین ترمنځ کړکیچونه په دې وروستیو کې اوج ته رسیدلي، ځکه روسیې د اوکراین د سمندري ځواکونو بیړۍ او ماڼوګان نیولې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ځل بیا د هرمز تنګی د بندولو خبرداري ورکړی دی. ل دې تنګی څخه د نړۍ تقریبا دریمه برخه هغه تل تیریږي چې د سمندر لارې انتقالېږي. د ایران دولتي ټلویزیون د سیشن په پرسته ولسمشر حسن روحانی له قوله ویل چې کوم ورځ امریکا پریکړه وکړي چې د ایران د تیلو د صادراتو مخاوني سي، ل فارس خلیج څخه به هیڅ تیل صادر نسی. حسن روحانی هم درنګ ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د خامو تیلو د صادراتو مخاوني نسی. هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه امریکا وویستله او خبرداري ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه به ونیسي، د ایران ولسمشر په ورته توګه د هرمز تنګي د بندولو خبرداري ورکړی و. د ایران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی هغه وخت د روحانی د دې خبرداري هرکلی کړی و. د خبرونو پای.
پری با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانه خبرونه کې به وره چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسی جرګې د یو شمیر نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې هم اعلان کړي.
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شل ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان دسپار.
په کندهار کې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دې ولایت کې شاوخوا 3000 رایې باطل اعلان کړي او یو شمیر کسان هم په انتخاباتو کې درغلیو په تور عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندل دي.
په حدود 3000 رایا فشاوخه کې باطل شوې ده.
د انتخاباتو د روان بهیر په اړه مو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر سره هم مرکه کړې. په نور موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي اداره یو اس ایډ د یوې پروژې له لارې له هغو خلکو سره مرسته کوي چې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو او په ځمکنیو عملیاتو کې ورته زیانونه رسېدلي وي. دغه ادارې پرون په پکتیا کې پر یو شمېر کورنیو مرستې وویشلې.
کومک پروژه البته په 2013 کال د مارچ په میاشت کې په فعالیت پایل کړی دی. پروژه په پکتیا کې موږ و ډیر شپې ثبت کړی دی.
په نړیوال موضوعات کې به واورې چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړې چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام بسله شر پنځه صفه صافه وزي اوریدل شي. نن د افغانستان په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې هم خبرې کیږي. البته د بهرنیو د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او دغه راز په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم ګډون کړی دی. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته. دا غونډه د افغانستان په اړه 2 ساعته وروسته پیلېږي، 3 ساعته مخکې. د غونډې له وروستي حاله به مو واورو. خو غونډې مخکې د ناتو چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دوام ژمنه وکړلې. دغه ماموریت په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول کیږي، هغوی ته سلام مشورې ورکول کیږي او ملاتړ کیږي. خو رازو د انتخاباتو موضوع ته د ولسی جرګې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د یو شمیر نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې اعلان کړل. د مخې د کمیسیون د یو شمیر ډیرو ولایتونو رایې اعلان کړې دي. د کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د ټولو 30 ولایتونو له غزنی پرته پایلې اعلان شي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د لړم یا قرب د میاشتې په 19 او وروستۍ هم د قوس په 9 اعلان شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل له ستړي سره د افغان صاحب راته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه ویلي د 2 نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې اعلانوي.
بل نوري صاحب لکتا شول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وای چې تراتلونکو درې یا څلور ورځې بعد شاوخوا دوه درش ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان سي. د دغه کمیسن مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس نن ازادي راډیو ته ول ټاکل سوی چې نن هم د یو شمیر ولایتونو لومړی پایلې اعلان سي.
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون شل ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان ته سپارل او هڅه او کوشش دا دی چې موږ یو شمیر ولایتونه نن هم اعلان ته وسپارو او کوشش دا روان دی چې په دراتلونکو درو څلور ورځو کې دو دیرش ولایتونه ابتدایي نتایج اعلان سي.
خو دا چې د ولسی جرګې د کومو ولایتونو د رایو لومړۍ پایلې به نن اعلان سي ښاغلي حق پرسی په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې وی معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن به د لوګر، بلخ او پکتیکا ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ پایلې اعلان سي. تر اوسه یاد کمیسون د ولسی جرګې د کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لغمان، پنجشیر، بامیان، خوست، کونړ، نورستان، تخار، سمنګان، سرپل، دایکنډي، اروزګان، زابل، جوزجان، فراه او نیمروز ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې د تیرې عقرب میاشتې په 19مه د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. خو کمیسون د دوه درش ولایتونو د غنیټه د قوس دویمې او د کابل د همدې میاشتې 19مې ته وځنډوله. خو چې بیا هم لا دویم اعلان شوی مودې او څه موده اوړي خو کمیسون لا هم بشپړې پایلې نه دی اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو د رایو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې کمیسون نه باید د وروستیو پایلو له اعلان د لومړنیو پایلو په څیر په ځان اعلان کړي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رایو له اعلان وروسته د خلکو غبرګون ته په کتو داسې معلومیږي چې د کمیسون اعلان شوي پریکړې ورته د منلو وړ دي.
د اعلان شوو پایلو په اساس باندې د خلکو عکس العملونه مونږ کم وینو. خلک ډېر عکس العمل نه لدی او ډېر هغه پورې ښکاري چې خلک د ابتدایي نتایجو اعلان شوو نتایجو نه راضي دي.
خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د لومړنیو پایلو په سر د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د شکایتو کمیسون ترمنځ ژور اختلاف ده او ممکن د وروستیو پایلو په اعلان سره ځینې کسان د لومړنیو پایلو د بریالیو کسانو له وروستي لیست نه ووځي. که څه هم د شکایتو کمیسون په دې اړه څه نه وایي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه اختلافات ردوي او وایي چې دواړه کمیسونونه په پوره همغږي خپل کارونه پر مخ وړي څو وروستۍ پایلې اعلان ته د وروستیو پایلو اعلان زمینه برابر سی. بلی نوری صاحب.
بلی رحمت الله خان، له تاسو نه مننه. د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د ټکنۍ اعلان په باب مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره هم مرکه کړې. خو تر دې مخکې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له وروستي اقدامه خبر شئ چې البته په کندهار کې شاوخوا 3000 رایې باطلې اعلان کړې دي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې د انتخابات شکایتونو د کمیسون چارواکو ورته ویلي چې یو شمیر کسان هم په انتخاباتو کې د درغلۍ په تور عدلیه او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې دي. نور به له صادق رښتینی واورو.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون رئیس کریم الله ستانکزی وایي د ټاکنو په اوږدو کې له دوی سره 469 شکایتونه ثبت شوي وو چې 16 ډېر جدي او تر څېړنې لاندې نیول شوي. د ستانکزی په وینا ثبت شوو ټولو شکایتونو ته د رسیدګۍ په اساس د 9 ټاکنیزو مرکزونو رایې بیا شمېرل شوي چې له دې جملې څخه 3000 رایې باطلې اعلان شوي. د شکایتونو د کمیسون رئیس وویل چې 3 تنه د درغلوی په تور څارنوالۍ تور پیژندل شوي. د 4 تنو دوسیې چې درنې وې او دوی دلته د څېړلو لپاره پرمختللي وسایل نه لرل کابل ته لېږلي او 14 نورې نغدي جریمه کړي. ستانکزی که څه هم په دې برخه کې جزئیات ورنه کړه خو ویې ویل چې په دغه کسانو کې د ټاکنو کمیسون لوړ رتبه کسان هم شامل دي.
په حدود 3000 رایې په شاوخوا کې باطل شوې ده او 3 تنه اشخاص عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي. 14 کسان نغدي جریمه شوي دي چې مختلف اشخاص پکې شامل وو او یو تعداد قضایي چې زیاتې مشکلات درلودل او درنې استثنایي مرکز ته سول شوي دي.
د شکایتونو د کمیسون رئیس وویل د ټاکنو په ورځ په کندهار کې ټول ټال 190000 کسانو رایې کارولي چې 150000 د بایومټریک له مخې وي او 40000 نورې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له بایومټریک الو پرته کارول سی.
هغه کسانو چې د بایومټریک په ذریعه رایې کارولي تخمینی ارقام یو لک 15,000 او 40,000 رایه بدون د بایومتریک چې پر مجموعه کې یو لک 90,000 رایه کارول شوی ده.
که څه هم د ولسي جرګې ټاکنې په ټول هیواد کې د تلې پاتې 28 نیټه وسپې، خو په کندهار کې دغه ټاکنې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له امله تر یوې اونۍ ځان وروسته ترسره سوې. د ټاکنو کمیسیون تر اوسه د کندهار د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو د اعلان په باب مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف لیجرایوي مشر یوسف رشید سره مرکه کړې او لومړۍ مو ترې پوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د رایې په څو پړاوونو کې د مختلفو ولایتونو اعلانوي، آیا په دې کې له ډېر دقت کار اخیستل کیږي؟ ښاغلی رشید وویل
ډیره مننه. له دې اسمر چې کمیسیون ووتونیږي خپل کار هغه په ټاکلي مهال ویش کې بشپړ کړي، موږ یې هرکلی کوو او د ښه اقدام ده. ویاو څه باید له پام ونه غورځول شي چې خدای دې وکړي چې په دغه سرعت کې دوی هغه دقت له منځه یونیسي. موږ ګورو چې مثلا د کابل ولایت دوی په پلان کې وو چې بشپړ نه ټول معنا باندې بشپړ کړي او هغه ترسره کړي، ولې تر یو حده پر چې خبر شي دوی له خپل پریکړه څخه بهتره ګرځېدلې دي او دوی غواړي چې صرفا هغه مراکز چې د شکایت کمیسیون له خوا نه په ګوته شوي دي هلته بې شمېرنه تفتیش ترسره کړي نو نور څخه تېر شي. حال دا چې دوی پریکړه دا وایي چې کابل به ټوله بې شمېرنه ترسره کوي. همدغه چې په نورو ولایتونو کې موږ ګورو چې په خوست کې دغه اوس جدي ستونزه روانه ده، هلته د شکایت کمیسیون د انتخابات کمیسیون همداسې د کاندیدان ترمنځ ستونزې موجودې دي. نوی مهاله غوړ چې به شمیرن څه سره سی ولې کله توافق کې کله بیرته غلط کیږي. نو حتی اوس موږ نه خبر شوی چې شکایت کې مسوم غوړ چې په ټول کې مجبور شي حتی به خپله پایله باطل اعلان کړي. نو دا هغه ستید چې موږ نه ښکار لرو او دواړه کې مسنون پر کارونه کې تر بعض حالات کې همغږی نه لري او دا خپل د پایلو هم په کیفیت باندې هم د پروسی په عدالت باندې
او رشید صاحب محترم، دا لومړنی پایل خو په ځان اعلان شو او سلسله وار اعلان شو، تاسو سپارښتنې څه دي چې ورستۍ پایل به څه ډول اعلان شي؟
لومړی مخکې دغه نه چې ورستۍ پایل اعلان شي، کله چې دواړه کمیسیونونه د هغه اعتراضونو په اړه باندې چې د لومړنی پایل باندې اعتراض کیږي هغه په ډیره همغږي سره او په پوره صداقت او شفافیت سره او ترسیدګي کی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې د شکایت کمیسیون سره باید په ټول معنا باندې همکار ووسی. کی دوم کچېته د فساد موردونه دلته بیا په ګوته کیږي، باید دواړه کمیسیون مسؤل ووسی کی او په عین حال کې موږ د کشفي ورغلون سره غواړو چې په دغه مورد کې وګړي باید ډېر بیدار ووسی کی چې خدای نه خواسته د فساد موردونه کې راپېښ نشي.
افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او اکرام الله اکرام هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې دغه هیواد تولیدات د اروپا په یو لوی نندارتون کې خو وزلیدل. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو لمخې د افغان تولیداتو نږدې یو شرکتونو د اروپا د لارتي جیانو په نندارتون کې چې د ایتالیا په میلان ښار کې جوړ شوی ننداري ته ایښی دي. دغه نندارتون د روان دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی او د همدې میاشتې تر نهمې نیټې به دوام وکړي. قالینې، قیمتي ډبرې، لاسي صنایع او زعفران هغه افغاني تولیدات دي چې دغلته ننداري ته ایښودل شوي او د لیدونکو د هرکلی وړ ګرځېدلې دي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې په دغه نندارتون کې د سلو نورو هیوادونو تولیدات هم ننداري ته ایښودل شوي چې له ټولې اروپا څخه ننداري ته خلک را روان دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په پروان ولایت کې د شیدو د جمع کولو دوه مرکزونه یې جوړ کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې یاد دوه مرکزونه د جبل سراج او باګرام په ولسوالیو کې جوړ شوي. نوموړی وایي دغه دوه مرکزونه د شاوخوا 15,000 لیټرو شیدو د جمع کولو ظرفیت لري او لابراتوارونه هم ورته جوړ شوي دي. ښاغلی رستمی وایي چې د شیدو د جمع کولو دغه مرکزونه د 6 میلیون افغانیو په مالي لګښت د IFAD موسسې په مالي لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شول.
نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړه 1400 افغانۍ د بوري یو 500 کیلو بوجي 1100 افغانۍ د وریجو یو درنې منی بوجي 2000 افغانۍ 14 لیټره غوړی 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 500 او 1 لیټر ډیزل هم په 500 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهراني او اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پولا یو یورو 15 افغانۍ شپې ته پولا یو انګلیسی پاوند شپږ نوی افغانۍ یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پولا یو اماراتي درهم شل افغانۍ 55 پولا زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 10 پولا او زر پاکستانی کلداري 1500 سلويخت افغانۍ
ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو لپی او استډیو غرمنۍ خبري خبرونه او سمي ونړيواله موضوع سعودي عربستان چې له قطر سره اړیکې ترنګلې دي د قطر امیر ته رسمي بلندلیک استول چې د عربي خلیج د همکاري شورا په سرمشتي ځکه ګډون وکړي سعودي عربستان ورسره له دې قطر ته بلنه ولېګل چې قطر اعلان وکړ چې له اوپک څخه وزي د سعودي عربستان بلنه باندې قطر او د خلیج همکاري د شورا د نور غړو ترمنځ اړیکې بیرته خکړي د هغه پښتنه چې اوس به له اسمت سروان خپل همکار سره پرې خبري وکړم سروان صاحب خبرونه ته خبر لاستاسو دا موضوع تعقیب کړی دا کلمړی او رودن کته د سعودي عربستان د بلنې په اړه چې دې بلنې تر شا انګیزه څه ده معلومات ورکړي
ډیره مننه نوري صاحب د قطر خبری آژانس پرون سه شنبه وویل چې د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال نهیان ته د سعودي عربستان پاچا سلمان رسمي بلنه ورکړې چې د روان دسمبر په 9 په ریاض کې د عرب خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې ګډون وکوي قطر ته د سعودي عربستان له لوري د عربي خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې د ګډون بلنه لدی درکه مهمه ده چې په دې شورا کې د قطر غړی توپ ځندیدلې وو او د سعودي عربستان او قطر ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې وې
د سعودي عربستان بلنې ته قطر څه ځواب ویلای دی
د قطر امیر یوازې همدا اعلان کړی چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکاري شورا د مشانو غونډې ته بلل دی قطر تر اوسه نه دی ویلي چې څوک په دې غونډې ته ولې شي دا هم ډیره مهمه ده چې قطر په کومه سویه د خلیج د همکاري شورا په غونډه کې ګډون کوي خو په هر حال دا د قطر او عربي خلیج د همکاري شورا د غړو ترمنځ په اړیکو کې یو لوی بدلون ګڼل کېدی شي تیر کال د عربي خلیج د همکاري شورا غونډه په کویت کې و خو سعودي عربستان متحده عربي امارات او بحرین د دې پر ځای چې شانې په دې غونډه کې ګډون وکړي د صدر اعظم او مرستيالان ورواستول ځکه چې سعودي عربستان متحده عربي امارات بحرین او د خلیج د همکاري شورا څخه دی باندې مصر د 2013 میلادي کال له جون څخه پر قطر ترانسپورتي ډیپلوماټیک او تجارتي بندیزونه لګولې دي
د دوی د اختلاف سبب څه دی په کوم موضوع د قطر او د سیمې د نور عربي هیوادونو اړیکې خراب شوې دي
سعودي عربستان او د خلیج د همکاري په شورا کې نور شامل هیوادونو تور لګولې چې قطر د تروریزم ترکوی خو قطر دا تورونه پکله کړه دی د همدغه اختلافات په لړ کې پرون قطر اعلان وکړ چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو له ټولنې یعنی اوپک څخه وسیا او خپل پام غاز او تاړوي قطر ډیر غاز هم لري
بلې اسمه سروان له تاسو نه مننه
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ازادي رادیو اوري او سم یو د افغانستان موضوع د امریکا متحده ایالاتونو پرختیایي ادارې یو اس ای د یوې پروژې له لارې له هغو خلکو سره د مرستو د پیل لړۍ پیل کړې ده چې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو او د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ورته زیان نه رسېدلی دی د مرستو دغه لړۍ له پکتیا پیل شوې پرون په شپېتو کورنیو د دې ادارې لخوا مرستې وویشل شوې نور حال به له پکتیا د ازادي راډیو د خبرې لاسیل ځازي په راپورټ کې واورو
د پکتیا ولایت د کار ټولنې د چارو شهیدانو امالولین ریاست په انګړ کې ګڼ عام خلک راټول شوي دوی د هغو کورنیو وارثان دي چې د سږ کال په اوږدو کې د هوایی او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان شوي د دوی راټولېدنه د هغو مرستو د ترلاسه کولو په موخه دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یو اس ای اې لخوا د کومک پروژې له لارې په جګړه کې د زیانمنو شویو ملکي وګړو لپاره برابري او ویشل کیږي د خوست او پکتیا لپاره د کومک موسسې مسولین وای یوازې د روان 2013 میلادي کال د مارچ لمیاشتې را پدې خو چې کومک موسسې د یو اس ای ای په مالی مرسته په افغانستان کې فعالیت پیل کړي، یوازې په پکتیا کې 30 د ډرون او ځمکنیو عملیاتو داسې پیښې ثبت کړي چې په کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. فیروستانی چې په خوست او پکتیا کې د کومک موسسې دفتر مشر دی، په ګردیز کې پر زیانمنو شویو کورنیو د خوراکي توکو د ویشلو پر مهال د کومک موسسې او فعالیتونو په اړه آزادی رادیو ته وویل:
دغه مرستې د امریکا متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یا یو ایس ای ډی لخوا تامین کیږي چې د کومک پروژې په چوکاټ کې، البته دغه پروژه د کار عمر اجتماعي او شاده او مالونی وزارت سره په ګډه په ټول هیواد کې پلي کوي. کومک پروژه البته په 2013 کال د مارچ په میاشت کې په فعالیت پیل کړی دی. پروژه په پکتیا کې موږ 30 پیښې ثبت کړې دي چې د 30 پیښو نه 150 پیښو ته رسیدګي شوې ده او نور کوم پیښې چې دي دا برسه لاندې دي.
دا چې د نننې مرستې په پکتیا کې د کومو پیښو د قربانیانو پر ورثه وویشل کیږي، ښاغلی تڼۍ په اړه وویل:
نن د شپې تو ملکی زیانمنه شوی کورنۍ سره چې البته 30 کورنۍ کېږي چې په دې کې د ګردې سیړۍ کومه پیښه شوه، هغې کې 9 نفره وجې اول شهیدان وو، 28 زخمیان وو، د نوزی کلا وه، په زورمت کې وه، او په هغه کې ډرون حمله چې شوی وه په اریوب ځای کې، د هغه خلکو سره نن مرستې کېږي. او کومې هغه پیښې چې په زورمت کې شوي دي دا 2 ورځې مخکې هغه د بررسۍ لاندې دي.
د پکتیا ولایت د زدرانو د ګردې سیړۍ ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیست، سلشی د کورنۍ غړي په هوایي بریډ کې لاس ورکړي، د هم د مرستې د ترلاسه کولو لپاره رابلل شوې ده. د ازادي رادیو تویل چې د مرستې د افغانانو ستونزې او د زړونو ټپونه نشي جوړولای، د جګړې ټولې خواوې د جګړه بس کړي او موږ له جګړې ستړي شوي یو. د ویل
چې کوم ته اون رسدل او مصر حکومت هغه وکړه مرسته وکړه، کای زخمین واکه د شهیدونو و نه د خدای په افغانستان باندې کوریری رولی دغه ته د پیغام د چې مطلب دوله د جوړ خبر ته غوړه کی دی صلح دوت جنگ د ورکی جنگ جګړه مې سي نه غوړي.
پکتیا د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دولت ائتلافي ګډو ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفینو ترمنځ د ګڼو هوایي او ځمکنیو داسې پیښو شاهده و چې له عملی ملکی وګړو ته د سر او مال زیانونه واوښتل، چې د بیلګې په توګه یې د ګردې څېړۍ زرمت او ځاځي اریوب ولسوالیو کې ترسره شوي بریدونه یادولی شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به اکرام الله اکرام ته وښو چې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تر ډیره د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستي سفر مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سولې د خبرو بازار بیا تود دی تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې د افغان کشالې د حل لپاره د سولې خبرو یو وار بیا سرعت پیدا کړی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او طالب استازو سفر هم د سولې د هڅو یو برخه ده او دواړه لوري به په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشورې وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي اوس چې په ملي سیمه ییز او نړیواله کچه د افغان کشالې د حل لپاره هڅې پیل شوي، نو باید په کور دننه هم یو سیاسي اجماع جوړ شي او د سولې له خبرو خپل کلک ملاتړ اعلان کړي. سرمقاله لیکونکي همداشان لیکي د دې ترڅنګ باید افغان حکومت، سیاسي او قومي مشران، مدني فعالان، سیاسي احزاب، د ښځو فعالان او رسنۍ د داسې سولې چې د افغانانو ملي حاکمیت، استقلالیت او عزت پکې خوندي وي کلک ملاتړ وکړي، ګټور رول پکې ولوبوي او دواړه خواوې د سولې خبرو ته وهڅوي. مسیر خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه په خبره شوې سرمقاله کې لیکلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره امریکا پاکستان ته اړتیا لري او له دغه هیواد غواړي چې د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي له پاکستانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر غوښتنه عمران خان ته د ډونالد ټرمپ لیک استول او اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هغه څه دي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرستې ته هڅوي. د سر مقاله لیکوال لیکي چې که څه هم په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو جزئیات نه دي پټه شوي، خو تر ډیره فکر کیږي چې له پاکستانه به غوښتل شوی وي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي تر څو د سولې خبرو ته تیار شي.
د کابل چاپی خبرونه تا کتنه و.
ستاسو له پیغامونو
سلام
علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبکه هم کار نه کوي. خیر د ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي تر کارکونکو پورې نه د ټي این کار کړې نه افغان بیسیم یوه شبکه دې راته فعاله کې کار وکړي. ډېره مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه عبدالحدی یم، له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه مې تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان، د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي، نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي، تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرېښو کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي. موږ هم هر مرو درته خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو، خو اوس فرې به ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د هرات امنیتي چارواکي وايي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل شوی دی. د هرات امنیت قمندانې ویان عبدالحد ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په پښتون زرغون کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ او د تلفات یې وړول. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو مؤسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی دی. د رپورټونو پر اساس د انجینیر زلمی موټر چلوونکی وسلوالو په ډز وژلی او خپله دی له ځانه سره بیولی دی. تر اوسه معلومه نه دی چې دغه وسلوال څوک دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي روان کال بڼوالو د مالټو، نارنج او لیمو له باغونو 100 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د کونړ د کرنې او مالداري چارو رئیس انعام الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه عایدات په څه باندې 2000 جریب ځمکه د آبادو باغونو څخه راټول شوی چې تمه ده کال ته لاپسې پراخ شي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورت ورکړي چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی ته بلنه رسیدلې ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به د یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. او د اوکراین امنیتي ادارې وایي چې یو ډېر لوی سایبري حمله یې دفع کړې ده. اوکراین ویلي روسیا د دې کار تر شا لاس لري. د دې حملې هدف د اوکراین قضایي سیستم بلل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. په همدې سره نور مطلب نه لرو. د زهرو کاروان خبرونه خبرې دوته چمتو ده. زه نوریاس نوریا زما تخنیکی همکار ته روشانه او نور همکاران له تاسو نه خدای په تاسو سره خدای په مانی کو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زادون نافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاغ په تور نیول شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار امنیه قمندانې لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوې راغلي چې د لوی لارې پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول چې غوښتل یې 120 کیلوګرامه چرس په دوو موټرو کې روداتو او دربابا ولسوالیو ته قاچاغ کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرامه ټابلیټ کاګولې په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشې موادو 10 پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ښاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په 4، 5، 6، 7 ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو 14 پرچون خرڅونکي له نږدې 40 کیلوګرامه نشې موادو سره نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له دوی سره هیروئین، چرس، تاریاک او د نشې ګولۍ هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشې موادو 12 زیرمې ویجاړې کړې دي. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشې موادو 12 ذخیرې ویجاړې کړې دي. په دې عملیاتو کې 15 ټنه اومه چرس او 2500 کیلوګرامه پاخه چرس، ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوي او په دې تور 15 ټنه تورن کسان هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو 2 اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشې موادو پر ضد عملیات کوي. د نشې موادو د قاچاقو د 5 قضیو په تړاو 3 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل دا 3 کسان 13 اونۍ په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره نږدې 1 کیلوګرام هیروئین، 1 ټن چرس، د نشې ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. خغلی محید زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې 10 تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسی کال د عقرب په میاشت کې 3 کسان له 6 میاشتو تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو دې ولایت ته د 10 کیلوګرامو نوشادرو د قاچاقو مخه نیولې ده. د بدخشان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسع رسنۍ ته وویل یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل 6 کیلوګرامه نوشادر په یو بار وړونکي موټر کې له کندوز څخه د بدخشان درای ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په تیرو 2 اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشې موادو د قاچاقو پر مهال نیول کیږي او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 10 کیلوګرامه نشې مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې 10 کیلوګرامه هیروئین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې 6 کیلوګرامه هیروئین ونیول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وا کابل ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د جنیوا په کانفرنس کې د نشې موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونه.
The productivity element really becomes
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولۍ خورل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمیم.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشه یي موادو اخته دي.
د زابل لوالي رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د سکوم ځنګړې مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودل.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو حامد وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو.
روغ دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
والکه ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې.
اوس د خبرونه نوم مطلب ترازو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور واده ګټوره او غوړه لار وبلله. شاغلی غنی د جنیوا په کانفرنس کې د خبرو پترس کې وویل په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوي او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غنی زیاته کړه د زراعتي سکتور وده کولای شي د نشي موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې تر څنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستانه کې وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرانس چې د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 28مه نیټه په سویش کې جوړ شوی و، په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او سولې سربیره د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 28 هیوادونو او 15 مرستندوی موسسو استازو ته په وینا کې وویل، په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې، خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غنی د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او وی ویل، په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشئی موادو سره مبارزه اسانه کړي، دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوي او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ یې له نړیوالو مارکیټونو سره نه یو تړلي. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کلي ده، او د زراعتي سکتور پرمختګ بیا د نشئی موادو پر وړاندې د بریالیتوب کلي ده.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشئی موادو د کښت پر راکمولو کې مهم ګڼي چې د 1999 کال د تازه سروې له مخې په افغانستان کې په 233,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول چې دا کښت د 1999 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې له نشئی موادو سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړې ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل دی. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسیره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شیرزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي، ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالي له امله کوکنار کوي.
بهترین لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات لا کل دومره سي چې د خپل مصارف را کوي او د خپل د اولادونو بچیانو ډوډۍ دغه کې زه په دې مطمئن یم چې تر ډیره حده پرې به د مخدره موادو د کښت کچه راکمه سي په افغانستان. مارکیټونه ورته پیدا شي او هم د دې په څنګ کې دغه زراعت میکانیزه شي، زه مطمئن یم د مخدره موادو په کښت په کمولو کې ډېره همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا مرستندوی هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو له منځه وړلو په برخه کې به له نشئی موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنګي ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي له منځه یوړل شي.
محمد ایاست نه کو چې د جنیوا په کانفرانس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه او اوس کندوز ولایت زو او هلته د نشئی ګولیو حال درکو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشئی ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د نشئی موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشئی مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي، د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغې مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هر سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشئی مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندوز ښار په هرې څنډه کې نشئی توکي په اسانۍ سره موندل کیږي، خو پولیس د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشئی مواد وخت دی په تیر بیا د ټابلیټ کا ګولۍ پاړه ډیر اندیښنه لرم دا ګولۍ د کندوز په هر څنډه کې په ښکار خرڅیږي خو تر اوسه پورې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی
جلوګیری دې هیڅ کاری صورت نه گرفت
له دې سره سم په کندوز کې د روغدو کسانو د درملنې د اتیابستري روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشئی توکې انسانان متادوي ټابلیټ کا هم عین ضرر لري
مواد مخدر به نام ټابلیټ کا به بازار آمده و
د ټابلیټ کا په نوم چې کوم نشئی مواد بازار ته راغلي او یو شمیر ځوانان یې خوري دا ګولۍ د ښیښې هیروینو تریاکو او نورو نشئی موادو په څیر ضرر لري او دوامدار خوړل یې سړی معتاد کوي
برای انسان ها سبب به وجود آمدن احتیاط میشه
بلخوا د کندز د امنی قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشئی توکي پلورل کیږي خو ټینګار کوي چې د نشئی توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې سي خلک د پرچون په بڼه نشئی مواد خرڅوي خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نسي کولی ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته ازار
د کندز اوسیدونکي په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روغدو کسانو شمېر څه باندې 1500 تنه ته رسېږي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزرنی سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي او اوس په زابل ولایت ولانسو او هلته به د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال په اړه د زابل والي سره خبرې وکړو زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکښ کرل کیږي دغه ولایت نشي موادو د قاچاق پر لوی لار پروت دی که څه هم زابل ولایت نور ولایتونو په شان ګڼ شمیر محتاجین لري خو په دې ولایت کې د محتاجینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ شوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یرمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه نیولې
دا هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت تر تسلط لاندې دي په هغو کې د کوکنارو کښت ګرافیډیټډ شوی دی خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دي د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبوره کي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپل حساب اخلي یعنی هلته مستقیم ځینې ساحې داسته چې خپله طالب وسلوال کوکنار کړي
تاسو د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه که په مجموع کې راته وایي چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنی سره څومره اړه لري
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم او هغه عایداتي سرچینه د کوکنار هم دي کله چې دښمن په هغه باندې ځان تمویلوي په دغه اواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي وسلې اخلي معلومدار خبره ده چې جنگ زور اخلي او د نور هم قوي کیږي او نامنی زیاتیږي خو نسبت نور ولایت ته په زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم چې وچکالی هم ونتوانی دل پاغه اندازې په نور کلونو کې کوکنار کړل دا کال هم کړل سي او لږ موږ هغه عملیات هم چې تیر کال جمع کې متر سره کړل او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې به هغه مو ونیول او بیا مو چاته اجازه ورنکړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي
په هغو ولایتو کې چې کوکنار او یا بانک کرل کیږي مرکزی حکومت یا مرکزی اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت پر باندې مرستې کوي په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یو پروژه مو د یو کرکټ میدان د جوړېدلو یو پارک
بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنې وي چې باید خلاص شوي وای، تکمیل شوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلې وای، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې لا هم نیمګړې پاتې وي. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولې دي، شپېته یا اویا فیصد ته مقرر رسولې دي. هغه اندازه توجه چې باید ورته سوی وای تاسپانه چې خاص څه نه دي شوي.
د چا لخوا د دغو پروژو سم مدیریت ونسو؟
ستونزې دوه اړخیزې وي. لومړی د وزارت لخوا څخه چې باید څومره تعقیب شوي وای او څومره توجه ورته سوی وای، یا هغه شرکتو ته چې په قرارداد ورکول شوي وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه سوای کړی دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی شي.
په زابل ولایت کې د بدیل مشیت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټ نه کړه. تاسو خو د بزګر سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کری؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل چې ما د بزګر ورځ ولمنځل. بزګر مو پوکي چې تاسو یو بارزشته طبقه ده او یو بارزشته قشر یاست د ټولنې. په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اوریدلې دي. زابل په مجموع کې یو هرڅوی ولایت، هیڅ بدیل پروګرامونه تاسو باندې موجود نه و. دا خپل د دې لامل چې بزګر بل چاره نه لیدل. دا ځل مو زیر صاحب زراعت په دې کانې کې چې راتلونکي مالی کال کې به ان شاء الله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کیږي او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل لپاره درلودلې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدوار یم چې دغه راتلونکي مالی کال کې به موږ وتوانیږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅو چې په خپل خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع او حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي یا نشي مواد تولیدیږي هلته معتادین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان معتادین ډېر دي، خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پوره څه کړي دي؟
دغه ستونزه ما د خپل ولایتي ادارې په هغه انکشافي پلان کې هم نیولې وه او مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. وزارتونه هم اطمینان راکړی دي چې ان شاء الله راتلونکي کال کې به موږ وتوانیږو چې یو څلوېښت بستریز روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، دوی ته په اسانۍ سره هر ورځ نشي مواد رسیږي. تاسو په دې برخه کې څه کړی دي؟ د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نه نیول کیږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي په اخته کې، همیشه زموږ پولیسو وخت نا وخت هغوی نیولې دي او قانون منګولې ته سپارلې دي. البته تیره میاشت کې 500 کیلو څخه زیات نشه‌یي توکي نیول شوي دي. په ښار کې داخل کې نشي کولای یو معتاد په ډېرې اسانۍ سره لکه په نورو ولایتو کې چې کیږي خپل نشه‌یي مواد په دغومره اسانۍ سره واخلي شي.
د کونړ څخه رانیولې بیا تر هرات پورې لوی لار د کاچاکو د تیرېدو لار ده او دا لار د زابل څخه هم تیرېږي، خو پر رسنیو کې داسې لږ راپور خبره شوی دی چې د زابل په سیمه کې دي لوی قاچاقونکي او یا د کاچاکو یو کاروان ولسوي. د دې دلیل څه دی؟
موږ یو لوی لامل خلاص سرحد دی، تقریبا د درش په 2 کیلومتر کې 10 کیلومتر مې خلاص سرحد دی لامل سوي دي چې ډیر وخت قاچاقبران د زابل په هټه کې د دې څخه استفاده وکي. او یا ځنې هغه ولسوالي چې مثلا خاکی افغان ولسوالي د ډیر وخت کوشش کوي چې کلونه راځي دشمن سره ده، ډیر وخت کوشش سوي دي چې د همدغه طریقې څخه دشمن یا دغه مخدره مواد قاچاقبران په ګډه او په همکاري استفاده وکي او د غلار څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نا وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلي دي پر هغه باندې اجرات سوي دي. دا کسان چې مده ټول چې په تیرې میاشت کې وزن نیولی دي د زابل اوسېدونکي نه دي، دا هم هغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه قطع تیرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولی دي.
په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپل نشي مواد استعمالوي، یعنی معتادین دي، او د نشي موادو سره مبارزه دا د دوی احتیاط ټکنۍ کړې ده. تاسو د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم ګرځېدلې یم، په پولیسو افسرانو یا د نورو امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران دې ګواکې په نشه یي مواد اخته وي. اما د یو لیرې ولسوالۍ د یو ډېر لیرې دوردسته پوستې یا دغه ځای کې دا ټولۍ په اړه په دې څه نه سم ویلی چې زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافي اندازه وخت نه دوی پاتې شوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی شي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډېرو لږو او کوچنیو نشو باندې مخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریچ په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پونځي کې درس پیل کړ او د ماسیلی په دوره کې په نشو اخته سو درسونه ځنی پاتسول او نشي هر څه ځنی واخسته دا چې حامد په پونتون کې ولی او څنګه په نشو اخته سو په دیاله ازمول همکار اصل زاد سره د زړه خواله کړی ده
باز خلکو سره مو انډی ولی او چې هغه مخ کې په دغه راز باندې اخته شوی وو هغه وخت کې تعلیم مو کول خو سر لدن هم ما دغه خلکو سره ارتباط درلود نور ځوانانو ته مو دا هیله او تمه ده چې کوم کسانو سره چې دوی کینی باید هغه خلک وپیژني مخکې له مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي روږدو کسانو سره ډیر زیات پام وکړي چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري د دولت نه مو دا هیله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا کلو ته تقسیم اوی مثلا دغه ساقیانو مخونه سي مهمه خبره داده چې د دوی مخونه نیول شي نوې نسل بیا هم پیاخته کیږي نور هم پیاخته کیږي کله چې مکتب مخلاص کله بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب سم الته می درس لوستل بیا یو قسم آلات روان دي چې وې دښمن دي چې مخامخ نه ولي هغه یو طریق درته جوړوي لا په چل لا په فریب نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه خو بیا دا نیت لرم بیرته یو عزم و اراده مو چې هغه خپل تعلیم ترسره کوم او بیرته خپل وظیفه کې مثلا د دغه آلاتو نه ځان وژغورو نو که داسې په ده آفت کې گرفتار یو هم با کور خفه هم مور و پلار خفه هم جامعه در نپوتنگ ایستو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی زکه چه ده خوشحالی کم نقطه نلری غیر لآفت نه
ده ازادی رادیو در نو آوریدون کو دادی ده ظاهر کاروان خبره و نیورستی بر اختراع و رسیدو او پا دی برخه که بیه هم ده پخواه پشن استاسی لپاره یو پجل پوری درامه لرو د ډرامې کې صدا سي د چي نظر د خپل کور مخته ناڅاپه د خلکو شور او غال مغال اوري کله چې د باندې وروزي نه ګوري چې د دل زوی جمال سره د یو وسلي جنجال دی جمال تر ګریوان کلک نیولې او ورته وایي چې جرک وزما تاوان راکه دا چې جمال یې ولې تر ګریوان نیولې د څه تاوان ځنی غواړي او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامې کې وورو
پدا شیطانان ما شومان او ګوره چې لارې نیولې ده اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تیریږم
والکانو هغه د جمالې په ډېرې راغی الی ته کې را واخلې چې درنه لاړ نشي
د خدای پر دې مې ولې څه پد مې در سره کړې دي تاسو ودرېږئ زه به اوس در سره ګورم چې په دې تیګه مو سرونه در مات نه کوم نه مو پرېږدم
والا کانو دا نو موټر ښه چاره ماته کړه
کاکا هغه خیره چې مالې په تیګه وښته
والا کا ودرېګه چیرې تاسو پیغام روانې
انجی صاحب د کوڅې الکانو ډیر په تنگ کړم په تیګه وښتلم مام په دوی په سیټیګه ورځوله هغه ستا په موټر ولګیدا
په دې خپل مده نه پرېږدم زما د موټر کې کې توان براکوي
والله کا پنجیم کې ورو پېم لارم د خدای په خاطر اجس ما پرېږدا
غلا شخیرانه ما خو پیسې ستاله پر نه دی ګټلې چې د موټر کې کې برا ماتوي او بیا به پیاو بخنه ځان خلاصوي درته کور دی راو خیا چل پلار سره دی خبر اس بینا کرم
آجی سیم گریوان می خوشی که خدا دی کور تا در سر زمک کنم
درته مخ کشه آجی سیم زوی دی موتر کی که رامات اکره دا چه دا لسو او شلو رو پوشای نده دیری پیسی دی
آجی سیم زده منم چه زوی می دی موتر کی که در مات اکره خو
تو منه ما تا توان را رسیده لی دومره غټه تیګه وا کزما یا د بل چا پر سر لګیدلې وای خامخمل کېده
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسو پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګوره حاجي صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوه وای پکه، دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونۍ په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب، خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هر ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم، دا دې زموږ د کوڅې دوکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب، زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکان او اجمل سخت په عذاب کړه، آخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب، د موټر خیخه بلا پسې زه تاوان نه اخلم. سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. واجی صاحب،
حاجي صاحب، ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان. زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي.
کور دې آباد، کور دې آباد، کور دې آباد.
تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د خیخې تاوان یې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی ما غسې معتاد دی، د دې وروسته به ان شاء الله چې د کوڅو را وګرځي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12:00 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.